السلام علیکم. په افغانستان کې د گهیز و بجې شوې نن دوشنبه د 1499 ملمریز کال د لنده یا قوس څلرویشتمه او د 2000 زیږدیز کال د دسمبر 14 نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. تخنیکي چارې شمشاد زدران مختوړي. و باورئ چې د افغان دولت مرکچی پلاوی وایي له حکومتي او سیاسي مشرانو سره د مشورو لپاره کابل ته ستنېږي. د امریکا څخه باندې یو نیم سلو روغتیایي مرکزونو ته نن د کورونا واکسین رسیږي او ورسره جوختې تطبیق هم پیلېږي. خو تر هر څه مخکې پام وکړئ د سات خبرونو ته. افغان چارواکي وایي د موقت حکومت جوړول یو دروغجن خیال دی. ننګرهار کې د ماین چاودنې څلور ملکیان وژلي او د پاکستان په لاهور ښار کې زرګونه کسانو د حکومت پر ضد لاریون وکړ. بشپړ خبرونه. د حکومت یو چارواکی وایي په افغانستان کې د موقت حکومت جوړول یو کاذب خیال دی. دا خبره د ولسمشر سلاکار او د جمهوری ریاست د عامه او ستراتیژیکو اړیکو رئیس وحید عمر پرون یک شنبه خبریالانو ته وکړه.
یک ذهنیت کاذب و واهی به وجود آمد.
یو کاذب او تش ذهنیت رامنسته شوه چې دی به معاملې په نتیجه کې موقت حکومت جوړیږي او هر څوک غواړي خپل ځای پکې وټاکي. همدا کسان چې په موقت حکومت کې د خپل ځای مشخصولو هڅه کوي پر وسنی حکومت انتقاد کوي. موقت حکومت یو سراب او تیر وخت ستنیدل دی او یو تش خیال دی.
دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې په ځینو رسنیو کې د موقت حکومت د تشکیل په اړه ځینې پیشنهادونه شوي دي. په هلمند کې د خبریالانو د ملاتړ یوه ډله وایي د محمد الیاس دایی تر وژل کېدو وروسته د کورنیو او بهرنیو رسنیو خبریالان د خپل خوندیتوب په اړه اندېښمن دي. په هلمند کې د ازادي راډیو د آزادو خبریالانو د ټولنې مشر زین الله ستانکزی ازادي راډیو ته وایي چې د جګړې ښکېل لوري دي د خبریالانو خوندیتوب تضمین کړي.
دی په ما ترس کړي او یو کې دا تهدید هم دی. نو موږ نه پېژو چې دا د طرفینو یعنی د جګړې د طرفینو خپل د حکومت او د بل طرف پوښتنه هم ده او یا څنګه دی. دوی باید دواړه طرفونه خبریالانو ته د کار زمینه برابره کړي او ډاډ ورته ورکړي چې خبریالانو ته مشکل نشته او نه پېښیږي.
په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال محمد الیاس دایی د وژل کېدو یو میاشت پر شوه که څه هم کورنۍ چار وزارت وایي د دې وژنې په تړاو یو مشکوک کس نیولی. خو ښاغلی ستانکزی ادعا کوي چې دغه مشکوک تن د بلې قضیې په تړاو نیول شوی او اعترافات یې ښایي ډیر د باور وړ نه وي. په ننګرهار کې د ماین یوه چاودنه کې څلور ملکیان وژل شوي. د والي ویان عطاالله خوږیاني ازادي راډیو ته وویل چې چاودنه پرون یک شنبه ماسپښین شوې.
د خوګیانو ولسوالۍ د زاوی په مربوطاتو کې د وسلول طالبان له لوري د سړک غاړې ځای پر ځای شوي مین د ملکي وګړو په سراچه موټر باندې چاودنه کړي. متاسفانه په دې پیښه کې څلور ملکي وګړي شهیدان شوي دي چې څلور واړه نارینه دي.
تر اوسه طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د پاکستان د اپوزیشن په زرګونو فعالانو پرون یک شنبه د پنجاب په مرکز لاهور کې پر صدر اعظم عمران خان د فشار راوستلو لپاره لاریون وکړ. دوی غوښتنه لري چې عمران خان د لواک څخه لري شي او په پاکستان کې د لسره ټاکنې وشي. د مظاهرې یو برخوال د پخوانی صدر اعظم نواز شریف نیول کېدل هم غیر قانوني وبلل.
نواز شریف په بے بنسټه تور د ارشد ملک په څیر د یو قاضي لخوا لواک وپرځول شو. لوریه دغه په مخ کې ونیول شو چې لوریه دغه په کمزوري بدل شي. خو دا څه ونه شو دغه لور دغه په ځواک بدل شو.
تر دغه لاریون مخ کې فدرال پولیسو په لاهور او شاوخوا سیمو کې امنیتي تدابیر سخت کړي وو. په بل خبر کې اوري چې د پاکستان پولیس وایي په راولپنډي ښار کې د پولیسو یو ماموریت ته نږدې چاودنې لکتر لګا دوه دیرش درویس کسان ټپیان کړي. په پرونی چاودنه کې د دریو ټپیانو وضعیت د اندېښنې وړ خودل شوی. په جرمنی کې د کورونا ویروس د مثبتو پیښو له زیاتېدو سره سم له راروانې چهارشنبې تازه محدودیتونه او ټولبند لګول کیږي. له دوکانونو پرته به نور تجارتونه له راروانې چهارشنبې د جنوري میاشتې تر 10 منټې پورې تړلې وي. صدر اعظم انګلا مرکل پرون له خلکو د احتیاط غوښتنه وکړه.
د ټولو خلکو غواړم که د نورو کورونو کسان خپل کور ته د کریسمس لپاره درغواړي، هله د ورسته د خوندیتوب د اونۍ په توګه تر ممکنه حده د اوو ورځو لپاره له نورو کسانو سره تماس کم کړي.
د ټول بند او محدودیتونو پر مهال به په خونځیو او د ورځنیو څارنو په نورو مرکزونو کې د خلکو ترمنځ فزیکی فاصله هم مراتیږي. او په بلاروس کې د اپوزیسیون مظاهرچیانو په پلازمینه منسک او نورو ښارونو کې خورې ورې مظاهرې وکړې. د دوی هڅه دا ده چې د سیاسي امتیاز ورکولو لپاره پر زورواکي الکساندر لوکاشینکو فشار راولي. ځینو مظاهرچیانو بیلابیل شعارونه ورکول. پرونی مظاهرې په داسې حال کې وشوه چې ټاکل شوې د اپوزیسیون مشره سویتلانا تخانوفسکایا په جرمني کې په څو مناسبتونو کې راڅرګنده شي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان ځای ځای وریز د تودوخې لوړه درجه شپږ ټیټه منفي یو. هرات اسمان وریز د تودوخې لوړه درجه شپږ ټیټه منفي شپږ. کندهار اسمان شین د تودوخې لوړه درجه دیالس ټیټه صفر. مزار شریف اسمان وریز د تودوخې لوړه درجه یو ټیټه منفي سلور. او جلال آباد اسمان وریز د ورخت امکان د تودوخې لوړه درجه پنځلس ټیټه دولس.
سهرنۍ خبری مجله او ری وړاندې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شي. افغان مرکچی پلاوی د مشورو لپاره کابل تستنیږي. د سولې فعالان بیا وایي
د خطر ټولو شوړ انګیز دی چې په کور دننه یو سیمه دا من سیمه وګرځول سی یل تور بندو سی په هغه سیمه کې خبري شروع سی.
په افغانستان کې دننه د سولې د خبرو وړاندیز افغان حکومت کړی. کندوز کې جنایي پیښې په تیره انسان تښتونې زیاتې شوې.
کمر غواړي کندوز ته راځه. پر اختیا د کندوز وضعیت همداسې وضعیت داس په کاراتو دا تکرار شوي دي. ولې نظامی مسؤلین دغه ته پاملرنه نه کوي؟
د افغانستان په اړه د ځینو نړیوالو ورځپاڼو تبصرې درته لرو. د امریکا څه باندې یو نیم سل روغتیایي مرکزونو ته نن د کورونا ضد واکسین رسیږي. د ژوند په رنګونو کې دا په زړه پورې خبرې هم درته لرو.
میګې دي، وزې دي.
میګې په کال کې څو بچي پیدا کوي؟
اصلي او بدلې لري. بعضې بدلې دوه زیږي، اصلي یو زیږي.
راځو د خبرونې لومړۍ موضوع ته. د افغان دولت مرکچی پلاوی وایي له حکومتي او سیاسي مشرانو سره د سلام مشورو لپاره کابل ته ستنېږي او هڅه کوي چې پاتې خبرې په بیړه مخته ولاړ شي. بلخوا ځینې بنسټونه د حکومت د هغه وړاندیز هرکلی کوي چې ویلي دي د سولې د مذاکرو پاتې پړاوونه دې په افغانستان کې دننه تعقیب شي. دوحه کې دواړو لوریو خبرو کې شاوخوا شل ورځنۍ دمه اعلان کړې، خو جګړه کې بیا هیڅ وقفه نه ده راغلې او همداسې روانه ده. په دې اړه پام وکړئ د صالح محمد صالح راپور ته.
په قطر کې د دولت مذاکره کوونکی هیات وایي کابل ته له سیاسي قشرونو او حکومتي مشرانو سره د سلا مشورو لپاره ځي. دغه هیات له درو میاشتو راهیسې په قطر کې د طالبانو له مذاکره کوونکو سره په مذاکرو بوخت و چې بالاخره د دسمبر میاشتې پر دویمه د اصلي مذاکرو پر یوویشت مدعي کړنلار او مقدمې موافقه وکړه. د دولت د مذاکره کوونکي هیات یوې غړې حبیبي سرابي پرون وویل دوی هڅه کوي چې د مذاکرو پاتې پروسه په چټکۍ مخته ولاړه سي.
در این مدت که بحث ها روی اجندا صورت گرفته موضوعات
دی مدت که چه پر اجندا بحث سوی هغه اساسی موضوعات دی چې د دولت له رهبری او سیاسي قشر سره سلام مشورو ته اړتیا لري. ځکه نو هیئت د رخصتی لپاره نه بلکې د مشورو تر لاسه کولو د ګډ نظر د ایجاد دغه راز د ټول اړخونو د ګډ نظر اخیستو لپاره کابل ته ځي او د سولې پاتې پروسه به د مشرانو د لیدلوري او مشورو کرنا کې په وړ سرعت سره مخته یوسو.
میرمن سرابی وایي زیات تمرکز پر دې دی چې په افغانستان کې روانه جګړه پای ته ورسیږي او پر اوربند موافقه وسی. د دولت او طالبانو مذاکره کوونکو ویلي چې تر دریو اونیو وروسته به خپلې مذاکرې بیرته پیل کړي. د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار حمدالله محب د شنبې په ورځ پیشنهاد وکړ چې د سولې د مذاکرو پاتې پړاوونه دې په افغانستان کې دننه تعقیب سي. د سولې ولسی حرکت مشر اقبال خیبر د دې پیشنهاد هرکلی کوي، خو وایي چې په کار ده د سیمې لاسونه له دې پروسې لنډ سي.
دا خو تر ټولو ښه وړاندیز دی چې په کور دننه یوه سیمه دا من سیمه وګرځول سي، هلته اوربند وسي او هغه مطلق یو خپلواکه سیمه واوسي چې نه طالبان پکښې داخلو سي، نه افغان حکومت په هغه سیمه کې خبرې شروع سي. هلته خو ډېره واضح ده چې د سیمې او د دنیا د استخباراتو لاسوهنې په خبرو کې قطع کیږي، خو خبره دا ده چې دا زمینه ځکه نه ده مسایده چې د افغان سولې بهیر نه د سیمې استخبارات غواړي چې ځینې لرې سي، نه د دنیا استخبارات.
د ملي امنیت شورا وایي که د سولې پاتې مذاکرې په افغانستان کې دننه تعقیب سي، دغه مذاکرې به تر ډیره د افغانانو خپلې ګټې خوندي کړي او د نورو له لاسوهنو به خوندي وي. وسلهولو طالبانو ویلي چې په افغانستان کې دننه د مذاکرو د پاتې پړاوونو د تعقیب په اړه به خپل دریځ وروسته روښانه کړي. که څه هم د طالبانو مذاکره کوونکي د سپتمبر له 12مې په قطر کې په مذاکرو بوخت دي، خو په افغانستان کې د دې ډلې حملې بندې سوې نه دي.
سوله او ملی یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
په افغانستان کې د سولې هڅې داسې مهال پیل شوې چې لا هم په دغه هیواد کې جګړه روانه ده، خو یوازې جګړه نه ده چې د خلکو ژوند یې تریخ کړی. جنایي پیښې او انسان تښتونه هم هغه پیښې دي چې وروستیو کې د افغانستان د پلازمینې په ګډون په یو شمېر خارونو کې زیاتې شوې. د کندوز اوسیدونکو شکایت کوي چې د ناامنیو پر زیاتوالي سربیره یې په ولایت کې د انسان تښتونې او نورو جنایي جرمونو پیښې زیاتې شوې. ویل کېږي یوازې په وروستۍ اونۍ کې لږ تر لږه 4 تنه د انسان تښتونکو لخوا تښتول شوي. همدارنګه په دې موده کې د غلا او نورو جنایي جرمونو لسګونه پیښې هم ثبت شوي. په دې اړه پام وکړئ له کندوزه د ازادي راډیو د خبریال اجمل آریان راپورته.
یوازې د طالبانو او حکومت ترمنځ پرله پسې جګړې نه دي چې د کندوز د ګڼو کورونو سکون اخیستی، بلکې په دې ولایت کې انسان تښتونو، وسلوالو غلاو، وژنو او نورو جنایي پیښو هم د دې ولایت په اوسیدونکو د ژوند فضا راتنګه کړې. د کندوز ښار یو اوسیدونکی ایمل منګل وایي یو شمېر کسان د انسان تښتونکو له ویرې خپل ماشومان ښوونځیو ته ناستوي.
نامنو یو تر څنګ انسان تښتونه، انسان وژنه دلته کندوز کې دا یو عامه خبر ده. په دې ټول افغان ولس پوهېږي او حتی په ځینو ولایاتو کې دا هم دا څرګندونې کوي چې که مرګ غواړي کندوز ته راسه. په رښتیا د کندوز وضعیت همداسې یو وضعیت ده. په کراتو دا تکرار شوي دي، ولې نظامي مسؤولین دغه ته پاملرنه نه کوي؟
د کندوز ځینو اوسیدونکو راته وویل چې د انسان تښتونکو له ویرې یو شمېر کسان له کندوز څخه کډه کېدو ته اړ شوي. په ځانګړې توګه سوداګر او پانګوال د تښتونې له ویرې کندوز کې نه پاتې کېږي. 40 کلن رفیع الله باجوړی چې په کندوز ښار کې دوکان لري وایي سهار وختي خپل دوکان ته نشي تللی ځکه د خپل امنیت په اړه ډاډمن نه دی.
کشفي او امنیتي ارګانونه په هغه کچه او په هغه سویه چې باید دوی کار وکړي، زیار وباسي، د خلکو د سر مال او ځان نه ساتنه وکړي، دوی له بده مرغه بې بسه دي. زه نه پوهېږم چې دا دلیل په څه کې ده، یا دا چې مرکزي حکومت تر اوسه پورې دا هوډ پکې نه ده پیدا شوی چې یو جدي سپارښتنه وکړي امنیتي ارګانونو ته، کشفي ارګانونو ته، تر څو دوی په جدي توګه کار وکړي.
په کندوز کې د امنیتي او جنایي پیښو زیاتوالي ته د چارواکو ځواب همغه یو ځواب دی چې تل تکراروي، او هغه دا چې د مجرمانو د نیولو او د پیښو د مخنیوي لپاره هڅې کړي او کوي. د کندوز د والي ویان اسمت الله مرادي ازادي راډیو ته وویل تیر یو میاشت کې د دې ولایت په مرکز کې د پولیسو لخوا 8 تنه د بیلابیلو جرمونو په تور نیول شوي او دوسیې عدلي او قضایي ادارو ته سپارل شوي دي.
په دې وروستیو کې د یو زرګر زوی چې تښتول شوی دی، په دې تړاو باندې هم یو کس نیول شوی دی، او د انسان تښتونکو د البته د مجرمینو د نیولو په تړاو باندې د امنیت قوماندانۍ د پولیسو هڅې دوام لري.
په کندوز کې هغه کورنۍ چې غړي د انسان تښتونکو لخوا تښتول شوي له رسنیو سره له خبرو ډډه کوي. د انسان تښتونې پدیده په دې ولایت کې د یو شمېر جنایتکارو بانډونو لپاره د ناقانونو پیسو ترلاسه کولو په یوه سرچینه بدله شوې، او په کندوز کې دا ستونزه له یوې ورځې بلې ته پراخیږي. د کندوز خلک وایي د حکومت د څارنې او امنیت ادارې باید د انسان تښتونکو په وړاندې د یو جدي پلان له مخې اقدامات وکړي، او دا ستونزه چې د دې ځای ګڼې کورنۍ ویرولي او په ځانګړې توګه د ماشومانو ژوند خطر کې اچوي باید جدي ونیسي. د کندوز څو اوسیدونکو ازادیو راډیو ته وویل په دې ولایت کې د وسلوالو طالبانو د فعاله حضور سربیره په دې ولایت کې ځینو حکومت پالو ګوندونو پورې اړوند وسلوال قومندانان او ځایي زورواکي هم شته چې په دې ولایت کې د نظم او قانون حاکمیت ستونزمن کړی دی. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندوز.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
یو شمیر نړیوالو ورځپاڼو او خبرونو هم په افغانستان کې د تاوتریخوالي پر وضعیت تبصرې کړي. اجمل اندې پاڼې اړولې.
گلف ٹوڈے خبرونې افغانستان کې د روان تاوتریخوالي په اړه یو مطلب خپور کړی او په کې لیکل شوی یوازې پلازمینه کابل کې پرون یوې چاودنې او ډزو درې کسان وژلي. په مطلب کې لیکل شوی دا پیښې و ورځ وروسته لاغې کېږي چې همدې ښار کې پر هوایي ډګر او شاوخوا سیمو یې د هوانونو بریدونه وشول. د مطلب لیکوال وایي د تاوتریخوالي دا پیښې نوې نه دي او په خبره یې په داسې حال کې زیاتې شوي چې افغان دولت او طالبان د جګړې د پای ته رسولو لپاره هڅې کوي. حکومت د داسې بریدونو پړه پر طالبانو اچوي خو د ګلف ټوډې په باور داعش وسلوال د دغه بریدونو تر شا دي او په خبره یې داعش پر خپله ویبپاڼه د راکټونو د وروستي برید مسؤلیت منلی. گلف ٹوڈے دا مطلب په پای کې لیکي داعش هغه وسلواله ډله ده چې طالبانو د افغانستان په ختیځ کې ورسره خونړۍ او سختې جګړې وکړي. پاکستان ابزرور خبرونې بیا د افغانستان د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې لخوا پر تصویب شوي کلنی پریکړه لیک ولیکنه خبره کړي. پریکړه لیک کې د افغانستان جګړې حالت د اندېښنې وړ ښودل شوی او پکې راغلي چې د دې وضعیت د ښه کېدو او د افغانستان د ځان بسیاینې لپاره به نړیوال له افغانستان سره مرسته کوي. په لیکنه کې د ملګرو ملتونو لپاره د پاکستان د سفیر منیر اکرم خبرې راخیستل شوې چې ویلي دي افغانستان کې د سولې مخالفو کړیو ته باید موقع ورنکړل شي چې د سولې د بریا خنډ شي. منیر اکرم د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته په خبرو کې نه دی ویلي چې د افغانستان د سولې مخالفې کړې کومې دي. له دې وړاندې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي هم د ورته کړیو د موجودیت خبره کړې وه. له هندوستان خبریدونکو ویک مجلې بیا د طالبانو د پخواني مشر ملا اختر محمد منصور پاړی ولیکنه خبره کړې چې پکې ویل شوی ملا منصور د امریکایي بی پلوټ الوتکې برید کې لوشل کېدو مخکې پاکستان کې د شون بیمه اخیستو. په لیکنه کې راغلی نوموړې دغه بیمه په جالي هویت اخیستو او کلنې فیسي چې درې لکه پاکستانی کالداري وو د بیمه کمپنۍ ته ورکړې وو. ملا منصور 2015 کال کې د طالبانو د تحریک د بنسټي خودونکو ملا محمد عمر زایناست وټاکل شو او د 2014 کال په مې میاشت کې د پاکستان او ایران پولې ته نږدې د امریکا د بی پلوټ الوتکې برید کې ووشل شو. په لیکنه کې راغلی د بیمه دی کمپنۍ د معلومات په کراچۍ کې د ترهګرۍ صدې وی محکمې ته ورکړي. مطلب وړاندې وای ملا اختر محمد منصور او ملګرو پاکستان کې د ملکیتونو د اخیستو لاري ترهګریز فعالیتونه تمویلول. د مطلب لیکوال وای خپل ملا منصور په کراچۍ کې د 2.5 میلیون روپیو په ارزښت 15 ملکیتونه اخیستو.
زموږه آزادی رادیو نه اوري. آزادی رادیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1290 رادیوي چپو او اف ام 100.15 په اکثر لویو ښارونو کې خبرونه لري. د ملال کپ د خزو د بایسکل چلونې سیالي پرون په کابل او د هیواد په 15 نورو ولایتونو کې پایل شوې. په دغه سیالي کې د شپږو ولایتونو 150 خزینه ورزشکارانو برخه اخیستې. دا سیالي د بایسکل چلونې ملي ټیم لپاره د لوړو استعدادونو په ګوته کولو او د بهرنیو سیالیو لپاره د چمتووالي په هدف تر سره شوې. په دې اړه په مکړی له کابل د خاطر پردیس راپورته.
دوی لشپګو ولایتونو کابل تر راغلی دي. دا لوبغاړي د ملالۍ کپ ګټلو او د غوړ لوبغاړو په توګه د غوړ کېدو په هدف سیالي کوي. له کابل، بلخ، بامیان، دایکندي، فاریاب او غزنی څخه د غدیش خزینه بایسکل چلوونکو له اولمپیک کمیټي څخه د قرغې بند پورې 40 کیلومتره لار وهلي. د افغانستان د ملي اولمپیک کمیټې د بایسکل چلولو فدراسیون رئیس فضل احمد فضلی وای د دې سیالیو یو بل هدف د بایسکل چلونې بهرنیو سیالیو لپاره چمتووالی دی. د خزو د بایسکل چلونې ملي ټیم روزون کې رخصار حبیبزی وای دا سیالي دوستانه دي ترڅو نجونې وکولی شي په ورزش برخو کې هم خپلې وړتیاوې وښيي.
موږ غواړو هغه لاسته راوړنې خوندي کړو چې موږ د قربانیانو په ورکولو سره ترلاسه کړي دي او هیله لرو چې افغانستان ته امنیت رسي.
سمیرا چې له فاریاب څخه دې سیالیو کې ګډون کړی وای هیله منده ده چې په ټول هیواد کې سرتاسري امنیت ټینګ شي ترڅو د هیواد په هر ګوټ کې په سیالیو کې ګډون وکړای شي.
اگر مذاکرات
صلح بنا کچيري خبري د طالبانو په ګټه پاتې ورسي کی نو موږ ځوانان بغلی پاتې نسو او موږ به خپل حقونو دفاع وکړو. موږ له حکومت څخه غواړو چې د سولې په خبرو کې د خزو شتون ډاډمن کړي.
په کابل کې د ملالۍ کپ د بایسکل چلونې سیالي په داسې حال کې پیلېږي چې لا هم له نامنیو څخه شکایتونه موجود دي او لا تر اوسه په قطر کې د سولې د خبرو برخلیک هم نه دی روښانه شوی.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
د کندهار د ارغنداب ولسوالۍ اوسیدونکو ادعا کوي چې وړ مشپه د دغه ولسوالۍ په دې سبزي کلی کې د افغان ځواکونو په بمبارد کې د وی کورنۍ یو لس غړي وژل شوی. دغه تل د پیښاینی شاهدان وایي چې درې ځلې په دغه کور باندې بمبار شوی، خو د کندهار امنیتي چارواکي بیا دا ادعا نه مني او وایي چې دغه ملکی کسان په هوایی بمبار کې نه بلکې د وسلوالو طالبانو په موټر بم برید کې وژل شوی. دا چې څنګه په دې اړه پام وکړئ د صادق رښتینی راپورته.
دا عبدالسمد په نوم د ارغنداب ولسوالۍ یو اوسیدونکی ادعا کوي چې د افغان ځواکونو په هوایي برید کې د دغه ولسوالۍ په دې سبزي کلي کې د ښځو او ماشومان په ګډون د ده کورنۍ یو ولس غړي وژل شوي. بل خو د کندهار امنیتي چارواکي وایي دغه ملکی کسان په هوایي بمبار کې نه بلکې د وسلوالو طالبانو په موټر بم برید کې وژل شوي. د کندهار د امنیت امیر فرید مشال رسنیو ته په یو واستولي پیغام کې ویلي چې وسلوالو طالبانو دغه موټر بم د ارغنداب پر سیند د یو پله د تخریب لپاره انتقالوي چې چاودنه یې کړې.
ماشام دشمن یواره د ټانک چې غوښتل یې د پل چې دوه ورځې مخکې انفجار ورته ورکړي نور قسمت یې تخریب کړي. زموږ بېګنا خلک ماشومان او خویندې د دوی د ټانک په انفجار کې چې انتقالوي یې د منځه ولاړل.
په ټولنیزو رسنیو کې په یو خبره شوي ویډیو کې لیدل کیږي چې خلکو غوښتل د وژل شوو ملکي وګړو جسدونه کندهار ښار ته راوړي، خو پولیسو یې ښار ته د راتګ مخه نیولې. د کندهار په ارغنداب، ژړی او پنجوایي ولسوالیو کې د تیرو دوو میاشتو راهیسې جګړې روانې دي. وسلوالو طالبانو د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره ادعا کړې چې په ارغنداب ولسوالۍ کې په هوایي برید کې وژل شوي کسان ملکیان دي. دوی دغه برید غندلې او د غچ اخیستلو ادعا یې کړې.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیق
کنم. ازادی راډیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
که چیرته انټرنیټ لري زموږ ویب پاڼې ته هم ورتللی شئ، هلته تازه راپورونه او خبرونه موندلی شئ. پته ده ازادي رادیو ډاټ کام. فیسبوک ته هم ورشئ، میلیونونه مینوال لري، تاسو هم مینوال شئ. زموږ د فیسبوک پته ده facebook.com/azadiradio. زموږ پاڼه در سره خوښه کړئ. اوس هم یو نړیواله موضوع. نن په کورونا ویروس ضد واکسین بار لومړی کانټینرونه د امریکا یو سلو څلور پنځوس روغتیایي مرکزونو ته رسیږي. دا په داسې حال کې ده چې په نړۍ کې په کورونا ویروس د اخته کسانو شمیر تر یو اویا میلیونو او په دې ویروس د مړو شمیر تر یو میلیونو شپږ لکو اوښتی. د امریکا په متحده ایالاتونو کې تر اوسه په کورونا ویروس یا کووید 19 ناروغۍ نږدې درې لکه کسان مړه شوي. داسې اندېښنې شته چې په کریسمس کې به په دې ناروغۍ د اخته کسانو شمیر نور هم زیات شي. په دې اړه د ازادي راډیو د خبر مرکزي څنګه راپور لري چې جزئیات صالح محمد صالح وړاندې کوي.
د امریکا په متحده ایالاتونو کې په کورونا وایرس ضد واکسین لومړی بار لاری د پراخې استفادې لپاره پرون د مشیګان د درمل جوړولو له یو لوی کارځای څخه بیلابیلو ښارونو ته روان شوي. د فایزر کمپنۍ د واکسینونو انتقال د امریکا په تاریخ کې د واکسینونو د لیږد تر ټولو پراخ کمپاین ګڼل کیږي. تمه ده په لومړیو کې د دغه واکسین 3 میلیون ډوزه بیلابیلو سیمو ته ولیږدول سي او لومړیتوب هم روغتیایي کارکوونکو یا هم پوخ عمره کسانو ته ورکړل سي. اټکل کېږي چې په نږدې راتلونکي کې په ځانګړي ډول د کرسمس او د نوي میلادي کال د جشنونو پر مهال په کورونا وایرس یا کووید 19 ناروغۍ د اخته کسانو شمیر نور هم زیات سي. خو د کورونا وایرس ضد واکسین خبرونو د کورونا وبا د مخنیوي لپاره خلکو ته یوه هیله ورکړې ده. د امریکا په متحده ایالاتونو کې تر اوسه په کورونا وایرس شاوخوا 300,000 کسان مړه شوي دي. د فدرالي ادارې چارواکو ویلي د فایزر شرکت د واکسین لومړۍ بستې به نن دوشنبه د امریکا د 145 ښارونو روغتیایي مرکزونو ته ورسیږي او 440 نور مرکزونه به د سه شنبې په ورځ دغه واکسین ترلاسه کړي. د چهارشنبې په ورځ به شپږ نور هغو ته هم انتقال سي. دغه واکسین چې د امریکایي شرکت فایزر او جرمني شرکت بایو انټیک لخوا تولید سوی د امریکا په بیلابیلو ایالتونو کې د بالغو کسانو په تناسب ویشل کیږي. د دغه واکسین په میلیونونو ډوزه د حرارت په منفی 94 سانتیګریډ درجه کې پروختونونو او نورو محلونو کې ساتل کیږي. بریتانیا تیر اونۍ ویل چې لومړنۍ هیواد چې خپلو خلکو ته د فایزر او بایو انټیک شرکتونو د کورونا وایرس ضد واکسین ورکول پیلوي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
د کورونا وایرس اومده نشي تبه ټوخی او د ساه بندیدل دي.
زموږ غاکله ازادي رادیو نه اوري. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په رادیوي منځنۍ 1290 چپو او اف ام 3.15 په اکثرو لویو خارونو کې خبرونه لري. اوس هم په مکړه د سات د خبرونو لنډیسته. د حکومت یو چارواکی وای په افغانستان کې د موقت حکومت جوړول یو کاذب خیال دی. دا خبره د ولسمشر سلاکار او د جمهوری ریاست د عمالی کو رئیس وحید عمر پرون یک شنبه خبریالانو ته وکړه. دا پروسه لدی چې په دې ورسیو کې په ځینو رسنیو کې د موقت حکومت د تشکیل په اړه ځینې پیشنهادونه وشول. په هلمند کې د خبریالانو د ملاتړ یو ډله وای د محمد الیاس دایی تر وجل کې دوه وروسته د کورنیو او بهرنیو رسنیو خبریالان د خپل خوندیتوب په اړه اندېښمن دي. په ننګرهار کې د ماین په 14 کې څلور ملکیان وژل شوی. د والی ویانا تولا خو ګیانی وای چې 14 پرون یک شنبه ماسپخین شوی. د پاکستان د اپوزیسیون په زرګونو فعالانو پرون یک شنبه د پنجاب په مرکز لاهور کې پر صدر اعظم عمران خان د فشار راوستلو لپاره لاریون وکړ. دوی غوښتنه لري چې عمران خان د لواک لري شي او په پاکستان کې د لسره ټاکنی وشي. په بل خبر کې اوري چې د پاکستان پولیس وایي په راولپنډۍ ښار کې د پولیسو یو ماموریت ته نږدې 14 لک تر لګه درویست کسان ټپیان کړي. په پرونی 14 کې د دریو ټپیانو وضعیت د اندېښنې وړ ښودل شوی. په جرمنی کې د کورونا وایرس د مثبتو پیښو له زیاتېدو سره سم له راروانې چهارشنبې تازه محدودیتونه او ټول بند لګول کیږي. له دوکانونو پرته به نور تجارتونه له راروانې چهارشنبې د جنورۍ میاشتې تر 10 نیټې پورې تړلې وي. او په بلاروس کې د اپوزیسیون مظاهره چانو په پلازمینه منسک او نورو ښارونو کې خوري وري مظاهره وکړې. د دوی هڅه داده چې د سیاسي امتیاز ورکولو لپاره پر زورواکي الکساندر لوکاشینکو فشار راولي. زموږ غاګله ازادي رادیو نه اوري. د دغه خبري خبرونه خبري مسایل پای ته ورسېدل. اوس هم په زړه پورې خبري اترې د ژوند په رنگونو کې
دا ژوند رنگونه.
نومه ملک سرور ده خو
ملک صاحب څومره وخت کې ستاسو مالداری کوي؟
مالداری خو مونږه ډیره سابقه نه ده.
کوم مالونه دي ساتلی دي؟
مالونه میګی دي، وزی دي، دغه را مېدری مونږ لرو.
میګه په کال کې څو بچی پیدا کوي؟
میګه په کال کې یو کال کې یو ځلې لنګي.
بیا څو بچی پیدا کوي؟
بازی چې دی هغه دوه رقم نه خوري، اصیل و بدل لري. بازی بدل دوه زیږي، اصیل یو زیږي.
بیا هغه دوه بچی خې چې زیږي کا یو
یو بچی کا
ولی
یو په دې کې ده چې هغه دوه دې یو قیمت نه پرکې تکړه وشيږي. یو سره چې وسو دا هغه صاحب ده زیندونه کې دا خو پنځه نه پرزور لري. یا دوی چې بدل خو
دې مالو ته کوم شین ورکې؟
دغه پوندانه یا واخه دغه شین ورکو. نور شي خو نه رسیږي کنه. غنم خو موږ نشو ورکولای. موږ خپل غنم نه پیدا
څو دنه میګی لري، څو وزی لري.
دفتن خو زه خپل سلب زی لرم.
سلب زی؟
او
د دې شلون بیا مستی چکم جوړوي.
مستی چکا کرو دا درې شاند نه جوړیږي. اول مستی کیږي بیا چکا بیا کرو.
یو نزول مل مجدر کر راس کنس ډیر تاسو ته خاص غوت بیا کوم شین ورکوي؟
غوت بیا دا غوړی ورکو. وړی څنګه وخوري؟ هغه وړی به ډوډۍ سره وخوري. ویل کول ته دا یو رقم مسکه ورته وایي. دا شی به ورته کېدو چې ډېر ښکلی شی دي. که بیا هغه نه خوري بس پورې دوخه یې ورته پخو خوري.
نو غواړی کې ډوډۍ پورې
کا؟ ډوډۍ کې مایده کوي په لکه دا نو شوروا غوندې عین دا شوروا په شان کې. غوی خوښ نشي خایده کوته ورکو. که بیا دا یې خوښ نشي مستې ورکو. که بیا دا یې خوښ نشي کورت ورکو. که بیا دا یې خوښ نشي چکه ورکو. خو د څلور شهرونو کې یو شی دی ته خوښیږي کنه. هغه خپل نصیب خوري. هغه چې راځي هغه خپل نصیب پروردګار ته ټاکلی.
له دې سره ورسېدو د دغه خبری مجلې پای ته. اس ام اسونه تخنیکی ستونزې لري. په راتلونکو خبرونو کې کې جوړه شوه اس ام اسونه مو هم درته لولو. اوس ستار فروغ راغلی چې بر خبری مجله وړاندې کړي. فروغ سپ سړی مشه.